سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د مير احمد صفي د تخنيکي چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان برېښنا شرکت چې طالبان یې دره کوي د 2023 کال لپاره له تاجکستان څخه د برېښنا د پیرلو د یو قرارداد خبر ورکړی دی دا شرکت د شرکت نن په خپل اکسپانیا په خوند ټوئیټر لیکلی دغه قرارداد په ترکیه کې د برېښنا شرکت د جریبی رئیس ملا محمد حنیف حمزه او د تاجکستان د برېښنا سهامي شرکت د رئیس محمد عمر عطازاده ترمنځ لاسلیک شوی دی د برېښنا شرکت همدارنګه ویلي شو د وړلورو له تاجکستان افغانستان ته د 500 کیلو واټ برېښنا د نوو مزو د خزولو پر مسلې هم خبرې کړې ول شوې چې تاجکستان له دې کار سره لیوالتي ښکاره کړي له تاجکستان د نوی قرارداد لپاره د برېښنا د پیرولو قرارداد تاسو محل کېږي چې د کابل په ګډون د افغانستان په لوی ښارونو کې خلک په روان شمې کې د برېښنا له ډېرې پرچاوي شکایت کوي افغانستان په وروستیو دوو لسیزو کې د خپلې اړتیا وړ ډېره برېښنا له تاجکستان ازبکستان ترکمنستان او ایران څخه وارده کړې ده د مخدره او په بخښنې سره د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ضد اداره وای افغانستان د مخدره موادو د استعمال له جدي ستونزې سره مخامخ دی او په هر دوري او کورنیو کې وای اغیزمنه شوې ده د ادارې نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼې په خوند ټوئیټر ویلي دي له 2023 کال راهیسې په افغانستان کې د مخدره توکو د مخنیوي درملنې او احیا هڅې پیاوړې شوې او د مخدره موادو یا له خطر یا د کارولو له امله له اختلالاتو سره د څلور او یا زرو مخ کسانو مرستې ورته مرستې رسېدلې دي تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روزا اوتمبایوا د میزان په میاشت کې ویلي وو د افغانستان د 40 میلیونو وګړو له 5 تر 8 میلیونو په نشې توکو روکتي میرمن اوتمبایوا په یو مرکه کې ویلي وو چې له دې ډلې یو میلیونې ښځې او ماشومان دي هغې بې وسلي او درملو ته د افغانانو له لاسرسۍ په نشې توکو د روږدو کېدو د عمل وانتا لاملونه بللی وو کته هم د طالبانو حکومت له څو میاشتو راهیسې په لوی ښارونو کې پر مخدره مواد روغ د کسانو د راټولولو او ځانګړو ځایونو ته د لیک تاسې پیل کړي خو په مخدره مواد روغ د کسانو د سمې درملنې په اړه ډېرې پوښتنې لا هم بې ځوابه پاتې دي د اسرایلو د پاوز لوی درستیز خبرداري ورکړی چې په غزه کې روانه جګړه به ډېرې نورې میاشتې دوام وکړي نوموړی یې د خبرداري داسې مهال ورکوي چې د اسرایلو پاوز په غزې ترانګه کې بریدونه زیات کړي چې په نتیجه کې یې تر اوسه له 20 زیات کسان وژل شوي دي د کلابندې شوې غزې دننه د پراخېدونکي بشري ناورین په اړه اندېښنو په سیمه کې د جګړې د بندېدو لپاره غوښتنې زیاتې کړي دي د اسرایلو د پاوز لوی درستیز پرون چهارشنبه وویل چې د جګړې د اهدافو ترلاسه کول ساده نه دي اسرایل ژمنه کړې چې حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني په بشپړه توګه له منځه یوسي او د تایوان واکمن ګوند په کلکه د خپلواکۍ د ملاتړ هڅو ته دوام ورکړی چې په دې سره پر تایوان به نور څو تګریز بندیزونه ولګول شي دا په تایوان کې د راتلونکي میاشتې د انتخاباتو په درشل کې د لفظي جګړې د زیاتوالي څرګندونه کوي ټاکل شوی چې د جنوري میاشتې په 14مه په تایوان کې چې چینی د خپلې خاورې و برخه بولي د ولسمشرۍ او پارلمان لپاره انتخابات ترسره شي پکینګ د زور له لارې پر تایوان فشار راوستی چې د چین د حاکمیت ادعا ومني خبرونه مو واوریدل وړاندې سره دا مطالبه اوریدل شي وړاندې بر سره په خبرونه کې واوري شوې د ملګرو ملتونو دوه سازمانونو له پاکستانه د راستنیدونکو افغان کډوالو او په ټوله کې په افغانستان کې په ژمي کې د ناروغیو د ډېرېدو له امله اندېښنه ښودلې ده دا چې اوس موسم په افغانستان کې څنګه د هوا څومره ککړه ده وړاندې به په دې اړه درته جزئیات ولرو دا چې خلکو ته یې څومره ستونزې جوړې کړې دي په دې اړه به هم سره جزئیات واورئ چې نن د جدي مرغومي شپږمه پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل څلور څلوېښتمه کلیزه ده دا چې له دې یرغل سره په افغانستان کې خلک څومره کډوال شول او جګړې تر اوسه پورې څومره خلک له خپلو کورونو بې ځایه کړي دي څومره تلفات یې افغانانو ته واړول په دې اړه به وروسته بشپړه جزئیات درکړو همدارنګه غزنی ته به هم ورشو چې ډېر روغتیا پالان په دې باور دي چې هلته د غلطو رواجونو له امله تر اوسه هم ښځو او ماشومانو روغتیا ته پاملرنه نه کیږي
بدبختانه سی وسم لا زمون میندې ماشومان په یو بد وضعیت کې او د صحیح درسته توجه نه وته کیږي
که در تا به هم مرشو چه حال تا کارگر ده کار غوختنه کبی؟
پنگوالو خمو ده غوارس مو دی پار کارونه دیر که یادایش کارونه و که کارگر پکار اخته سی به روزگاره دیری ده
په غزه کې به د جګړې وروستي جزئیات هم درکړو. نور مطالب هم شته، ملتیا مو غواړم.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو دوه سازمانونو له پاکستانه د راستنېدونکو افغان کډوالو ترمنځ او په ټوله کې په افغانستان کې د ژمي له امله د ناروغیو په ډېرېدو اندېښنه ښودلې. ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په دوو جلا راپورونو کې لیکي په وروستیو کې د تنفسي ناروغیو او خوارځواکۍ پیښې زیات شوې دي. دا راپورونه ښیي چې تر ټولو زیانمن له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. چې زیات امید ظاهر من لرو.
ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ اداره یا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د راستنیدونکو کډوالو ترمنځ او د ژمي پر رسیدو په ټول افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغۍ او د خوارځواکۍ پیښو په شمیر کې ډیروالی راغلی. یونیسف په نومبر میاشت کې د افغانستان بشري وضعیت راپور کې لیکلي دوی په همدې میاشت کې له 500,000 ډیر ماشومان معاینه کړي چې له دې ډلې 9,000 د سخت خوارځواکۍ له امله د درملنې په موخه بستر شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې د هم ویلي چې د سپټمبر له 3 راهیسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې شدید تنفسي ناروغي چې د یونیسف له قوله شاید لامل یې ژمی وي مخ په ډېرېدو ده. یونیسف زیاتوي د 2023 کال له جنوري راهیسې په افغانستان کې د شدید ناروغۍ 1,202,202 پیښې ثبت شوي، خو له دوی د همدې ناروغۍ له امله 2,514 تنه مړه شوي چې 280 سلنه له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې د ارقام د 2021 او 2022 کال په پرتله لوړ ښودلي. یونیسف په افغانستان کې بیړنیو روغتیایي مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر هم 18.6 میلیونه تنه ښودلی دی. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان هم په نومبر میاشت کې د افغانستان د بیړني وضعیت راپور کې لیکلي روان شمې کې راستنېدونکي کډوال په ځانګړي ډول هغوی چې په لنډمهالو سرپناو کې اوسي له ټولو زیات اغېزمن دي. ډبلیو ایچ او زیاتوي دوی د میاشت کې نږدې 200,000 راستنېدونکو کډوال معاینه کړي چې له بېلابېلو ساري ناروغیو سره مخ او پکې یو شمېر ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته وو. د روغتیا نړیوال سازمان د نوومبر تر پای افغانستان ته د راستنه شوي یو شمېر نږدې 4,000 تنه ښودلی چې 7,000 ښځې دي. د ادارې په 13 نومبر میاشت کې د شیری او کانګو ناروغیو په پیښو کې هم د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو دا دوه ادارې داسې مهال په ټول افغانستان او د راستنېدونکو افغانانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتوالي خبره کوي چې تازه راستنې شوي هم وایي د کورنۍ غړي یې سختو ناروغیو نیولي او د درملنې لپاره یې پیسې هم نه لري. د کونړ اوسیدونکی عمر خان له دوی یو د چې وایي ټوله کورنۍ یې ناروغه ده.
زنانه چې دي یو د چې بیماري اخیستې ده چې د دې ځوان کور کې بیماران چې دي د اثرې خوږیږي د خپل معنی درس دي موږ د سترګو پرته کله سر او پرشيږي کله د مخ سر او پرشيږي ماشومان چې دي ټول شنه بغل دي ټوخې دی ویو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت راستنې شوی او کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کمیسون ویان محمد یوسف احمدي د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره خبرو کې دا کړی چې روغتیا په برخه کې د ټاکل شوې کمیټې لوري راستنې شوی او کډوالو ته منظم روغتیایي خدمتونه رسول شوي دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ اداره بیا په بیړه اغېزمنو ته د روغتیایي مرستو پر رسولو ټینګار کوي.
و موریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان او همدارنګ یونیسف دواړو سازمانونو اندېښنه ښودلې و چې په روسیې کې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو او خوارځواکۍ پیښې زیات شوې دي. نن د جدي یا مرغومې شپږمه پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل 43 کلیزې سره برابر ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په یوې لمې کې دا ورځ غندلې او د سیمې د هیوادونو په ګډون یې له نړۍ غوښتنه کړې ده چې له افغانستان سره ښه تعامل وکړي. په دې اړه زموږ همکار جزئیات راټول کړي دي. تاسې ستړي مشئ، په خیر راغلئ. که تاسې د دغې ورځې په اړه نور راته وایاست.
فرید جان، په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د جدي شپږمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد پوځي یرغل چې دی دا وایي د دې هیواد د 30 کلنۍ غمیزې پیلامه وه. دوی نن د دې ورځې د غندنې په پار باندې په کابل کې یوه غونډه رابللې وه چې د افغانستان لوړ پوړو چارواکو هم پکې برخه اخیستې وه او دا غونډه د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼه باندې خپرېدله. دوی یوه اعلامیه هم خپره کړه او ویل چې افغانستان چې دی دا د بل هیڅ هیواد په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي او بل چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په داخلي موضوعاتو کې لاسوهنه وکړي. دوی دغه شان وویل چې افغانان د یو اسلامي ملت په توګه غواړي چې له نړۍ سره د اسلامي اصولو په چوکاټ کې خي او ټینګي اړیکه ولري چې په هغه کې هیڅ چاته هم د ضرر رسولو امکان نه وي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا راستیال سلام حنفي دغه غونډې ته وویل چې د جدي شپږمه د افغانستان د بدبختۍ د پیل ورځ او په دې ورځ باندې د هغه په وینا باندې چې د علما او استادانو محصلینو او ټولو افغان ملت قتل عام وایي چې پیل شو. دغه شان د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر تر ډیره په دې غونډه کې چې وینا وکړه په وینا کې تر ډیره له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو باندې ورټول او یو بار بیا یې ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد چې ده دا نه استعمالیږي. خو فرید جان د طالبانو حکومت په نړیواله کچه له ترګورو سره ډلو سره د اړیکو په نه پرې کول او دغه شان افغانستان کې د تورېستي ډلو په موجودیت باندې تورن دی غیدا چې طالبانو له دې وړاندې رد کړی. د نن د جدي شپږمې نن د جدي مرغومي شپږمه پر افغانستان د شوروي اتحاد د يرغل څلور سلويختمې کلیزې سره برابر ده. د دې ورځې په اړه باندې سیاسي او امنیتي چارو زیات شمېر پوهان چې دوی تقریبا په یو وخت دی او دا د افغانستان د تیری لسیزو د جګړو پیلامه بولي. دوی وایي چې دوه لاملونه وایي چې په پوخانی شوروي اتحاد په افغانستان باندې يرغل وکړ، په کور دننه د خلق او پرچم ترمنځ سیاسي سیالۍ او په نړیواله کچه په ویتنام کې د امریکا تر ماتې وروسته په جګړه کې د شوروي اتحاد ورګډول. دوی دغه شان وایي چې همدغه ورځ وه او جدي شپږم او د شوروي اتحاد يرغل په افغانستان باندې لامل شو چې د افغانستان بنسټونه ونړیدل چې د لسیزو په تیرېدو لا هم دغه بنسټونه چې دی نه دي جوړ شوي. عام خلکو سره چې ما څومره خبرې وکړې ولسی خلکو سره دویم د دغې ورځې نه بدې خاطرې لري، هغه چې په دې جګړه کې د شوروي اتحاد سره په جګړه کې خپل خپلوان چې دی هغه وژل شوي دي او بیا ټپیان شوي دي. دوی هم د دې ورځې نه ښې خاطرې نه لري او دوی هم تقریبا فکر کوي چې همدا ورځ لامل شوه چې په افغانستان باندې د تر اوسه پورې لا جنگ تحمیل دی او لا هم په دې هیواد کې جګړه کیږي. شوروي اتحاد د واکونو د 1918 کال د 1955 کال په جدي کې په افغانستان باندې يرغل وکړ. د وخت ولسمشر حفیظ الله امین وواژه او د پر ځای باندې ببر کارمل ته واک وسپاره. خو لنډې مودې وروسته یې په وړاندې باندې زیات شمېر افغانانو وسلواله مبارزه پیل کړه چې په پایله کې شوروي ځواکونه په افغانستان کې د نږدې یوې لسیزې جګړې او د 1,000,000 افغانانو له وژلو وروسته د 1918 کال د سلواغې په شپږویشتمه باندې له افغانستان ووتل.
ډېره زیاته مننه کورودان زموږ همکار و چې د چدي مرغومي د شپږمې چې پر افغانستان د شوروي اتحاد د يرغل څلور څلوېښتمې کلیزې سره برابر و چې سیات راکړل.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت په تشکیل کې د څارنې ورزونې څانګې لمنځه وړي چې له امله یې ډېر کارکوونکي بې دنده شوي دي. ورزو تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت په یو اقدام کې د پوهنې وزارت په تشکیل کې په پلازمینه او ټولو ولایتونو کې د څارنې ورزونې څانګې لمنځه وړي دي چې له امله یې تر 5000 ډېر کارکوونکي بې دنده شوي دي. د راپورونو پر بنسټ یادو کارکوونکو تر دې وړاندې د افغانستان په 34 ولایتونو کې په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې د پوهنې د کیفیت څارنه ورزونه کوله. یو شمېر هغه کارکوونکي چې د پوهنې وزارت په چوکاټ کې په نظارت ورزونه کې کار کوه ازادي راډیو ته وویل دوی پیاده برخه کې لوړې زده کړې او له پوره تجربې برخمن دي، خو اوس بېکاره او بې برخلیک دي. دوی له ډلې درې احساس وایي
د جذب بې سرنوشته کېږم یا بې سرنوشته په حالت کې پات کېږم، نو دا زما لپاره ډیره زورونکې خبره ده. نو زما غوښتنه دا ده چې دولت مونږ پاکله او تصمیم ونیسي، مونږ په مکاتبو کې، پانتونونو کې یا نورو تعلیمي او تحصیلي مرکزونو کې چې د معارف په چوکاټ کې وي او مونږ هلته اړتیا لیدل کېږي، په ځایونو کې باید مونږ ځای پر ځای شو.
ښاغلی استاد هم وایي چې په ټول افغانستان کې زرګونه لوستي کسان په یو سل بېکاره کېږي، دا د دوی لپاره یو ناورین دی. دغه راز د نظارت او ارزونې یو غړی خیال محمد چې بیکاره شوی دی او اوس په کور ناستی وای، د پوهنې وزارت له لورې د مسلکي پراختیا په نوم د یوې نوې ادارې جوړېدو کې دوی او د نظارت او ارزونې نورو هغو غړو ته چې وړ کسان دي د بیرته ګمارل کېدو ژمنه شوې. هغه ازادي راډیو ته وویل
او د دارالمعلمین استادانو سره به د نظارت غړي هم په دې دنده کې یو ځای کار کوي. یو تعداد کم کسان به د نظارت غړي روي او نور تعداد به بیکاره پاتې کیږي. نو امارت اسلامي او خصوصا د وزارت معارف نه مهیله ده چې دې کسانو ته هم یو طرحه یا ځایونه د نظر ونیو چې دوی هم بیکاره او بېروزګاره نه سي.
د څارنې او ارزونې تشکیل د له منځه وړلو او دا چې د یادو کارکوونکو برخلیک په څوي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو له هڅو سره سره ونه توانېدو. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت یو کارکوونکي چې نه یې غوښتل نومه وغه کې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د نظارت او ارزونې څانګه له منځه وړل شوې نه ده، یوازې یې نوم د مسلکي پراختیا پر اداره اوښتی چې د نظارت او ارزونې مخکینی وړ کارکوونکي او ورسره په د ښوونکو د روزنې د عالي موسسو استادان په یاده اداره کې وګمارل شي. هغه دا هم وویل په ټول افغانستان کې د څارنې او ارزونې په څانګو کې شاوخوا 6000 کسانو دندې درلودې. د راپورونو پر بنسټ د نظارت او ارزونې ډیری کارکوونکو چې اوس یې خپلې دندې له لاسه ورکړې د افغانستان پخوانی دولتي کارکوونکي دي. یا ټول 5000 ډیرو کارکوونکو چې ډیری یې په بیلابیلو څانګو کې د ماسټري تر کچې زده کړې کړې وې د پوهنې وزارت په دریم بس کې کار کوه. تر دې مخکې هم د طالبانو حکومت بیلابیلې دولتي ادارې له منځه وړي او د پخوانی حکومت زرګونه مسلکي کارکوونکي له دندو ګوښه کړي چې ډیری یې له بیکاري، ګاونډیو او بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع واخلو. اسرائیلي چارواکي په غزه کې د جګړې د پراخېدو او غزولو خبر ورکوي، خو له بلې خوا په سیمه کې د جګړې د بندولو لپاره نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل د پوز لوی درسیز هرسی هلوی خبرداري ورکړ چې په غزه کې روانه جګړه به ډیر نور میاشتې دوام وکړي. نو موري دغه خبرداري داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونه په غزه کې د فلسطینیانو پر ګڼ میشتو سیمو د هوایي بریدونو له ترسره کولو وروسته پرون سیشن به ځمکني عملیات د غزې په مرکزی برخه کې د کډوالو خاري کمپونو ته وغځول. د څو میاشتو په مخ د پوځي عملیاتو د غزولو دغه اعلان د روانې جګړې په ترڅ کې د لا زیاتې ویجاړۍ ګواښ هم زیاتوي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې اسرائیلي ځواکونو تر دې مخکې په ښاري سیمو د غزې په شمالي برخه او په جنوبي ښار ګوټي خان یونس کې سخته جګړه مخته وړي چې په نتیجه کې فلسطینیان اړ شوي چې د غزې نورو لرې پرتو کوچنیو سیمو ته پناه یوسي. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربان لپاره نړیوال فشارونه زیات شوي او امریکا هم له اسرائیل د ولسي وګړو د تلفاتو د مخنیوي غوښتنه کړې، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې ډېر لرې ده چې جګړه د پای ته ورسیږي. د راپور له مخې دا په وروستیو لسیزو کې د اسرائیل تر ټولو ویجاړوونکي پوځي عملیات دي. په غزه کې د اسرائیل د پراخو بریدونو په نتیجه کې تر اوسه نږدې 1000 کسان وژل شوي او پر غزې واکمنې د حماس د روغتیا وزارت چارواکو د ټپیانو شمېر شاوخوا 55000 کسان ښودلی دی. د دې وزارت په خبره د وژل شوو کسانو دوه درېمه برخه یې ښځې او ماشومان دي. په عین حال کې د اسرائیل د پوځ لوی درسیز پرون سیشن بي وویل چې د جګړې د اهدافو ترلاسه کول ساده نه دي. اسرائیل ژمنه کړې چې حماس به چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په بشپړه توګه له منځه وړي. هغه ډله چې د اکتوبر په 1 نیټه د اسرائیل پر قلمرو په بریدونو کې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې ارغمل کړل. د کلابندې شوې غزې دننه د پراخېدونکو بشري ناورین په اړه اندېښنو او په سیمه کې د جګړې د بندېدو لپاره د مخ په زیاتېدونکو غوښتنو په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو پرون سه‌شنبه وویل چې د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو وزیر ران ډیرمیر په واشنگتن کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن او د ملي امنیت له سلاکار جک سولیوان سره وکتل. د دوی د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د امریکا متحده ایالاتونو د تیرې اونۍ په پای کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیکته چې د دیارلسو غړو په مثبتو رایو تصویب شو د روسیې تر څنګ له رایه ورکولو ډډه وکړه. له دې مخکې متحده ایالاتونو د غزې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوه پریکړه لیکونه ویټو کړي وو. دغه نوی تصویب شوی پریکړه لیک غزې ته چې 2.2 میلیونه اوسیدونکي بشري مرستو ته سخت اړتیا لري د مرستو رسولو د چټکتیا غوښتنه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکی
وس بغزنی ته ورشو بغزنی کې ډیر وخت په پلان په دی باور دي چې دلته د غلطو باورونو او دودونو لامل د کورنۍ او لخوا له هم د خزو ماشومان روغتیا ته پام لرنه کیږي. تفصیل لسیمه په دې راپور کې ورو
په غزنی کې روغتیا پلان وايي دلته د کورنۍ او لخوا له هم د شزو ماشومان روغتیا ته چندان پام لرنه کیږي. دوی وايي دا لامل دی چې ډیری میندې د زیږون پر وخت مړ کیږي او ماشومان د نه پام لرنې لامل په خورځواکۍ اخته کیږي. ډاکټر سید احمد تنا په غزنی ولایت کې د کوار موسسې د اس بي سي پروژې کوارډیناتور دی. هغه دا خبرې تیر ورځ د شاوخوا شپېتو ځوانانو د رسنیو استازو او خواله رسنیو فعالانو ته د یو نیول سوي ورکشاپ په څنډه کې رسنیو ته وکړې.
اوس هم لا داسې ناخوالې موجودې دي چې د میندو مړینه هغه هم د ولادت په وخت کې اوس هم لا فیصدي لوړه ده نسبت نورو هیوادونو ته. که څه هم د صحت په بخش کې اوس بهبود راغلی ده، اما بدبختانه سي اوس هم لا زموږ میندې ماشومان په یو بد وضعیت کې او د صحي درسته توجه نه ورته کیږي.
شاغلی تنا زیاته کړه د اس بي سي پروژې تر سرلیک لاندې د غزنی په دیارلس ولسوالیو کې روغتیایي فعالیتونه کوي چې د روغتیایي او اجتماعي کارمندانو او رضاکارانو په واسطه د ټولنې خلکو ته د روغتیا په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. د زیاته کړه خو تر څنګ یې غواړي چې قومي مخورو، دیني عالمانو او د سیمه ییزو شوراګانو غړو ته ورکشاپونه جوړ کړو تر څو د روغتیایي معلوماتو، تغذیه، ماشوم ساتنې او تعلیم د برابرۍ په برخه کې عامه پوهاوی زیات سي او وروسته یې خپلو کورنیو ته ورسوي تر څو په کورنیو کې د روغتیا په برخه کې ښه فکر خپور سي. نوموړی زیاتوي په افغاني ټولنه کې ځینې بد او غلط دودونه د دې لامل سوي چې د مور او ماشوم دواړو روغتیایي ګواښلې ده. خلک دې هڅه وکړي چې خپلې مېرمنې د میندوارۍ په وخت روغتیایي کلینیکونو ته بوځي او د روغتیا پالانو په لارښوونو دې عمل وکړي.
مخکې تر دې چې ماشوم دنیا ته راسي یا میندې سي هغه حامله وي، هغوی ضرور باید حداقل څلور ځله صحي کلینیک قابلګان ته ولاړې سي او هلته صحي مشورې واخلي تر څو د دوی ولادت اسانه سي. دوی ته په هغه د امیدوارۍ په وخت کې ځینې دواګانې چې هغه بدن ته ضرر رسوي، خپله میندو ته ضرر رسوي او په عین وخت کې ماشوم ته تاوان رسوي، د دغو خودداري وکړي.
د خواله رسنیو فعال او ممثل سیمان راهل هم دغه ورکشاپ ته رابلل سوی وو. دی وایي دغه سی ورکشاپونه او داسې غونډې چې په هغې کې د عامه پوهاوي معلومات ورکول کیږي د خلکو لپاره ډیر اړین او ګټور دي.
عامه پوهاوی دی چې یو ښه ځوان ته سالم ځوان ته لار پرانیزي. دا دومره ناخوالې چې موږ په خپل ځوان کې لرو، خصوصا افغانان د سیمې په کچه موږ دغه سی نه عامه پوهاوي سره مخامخ شي. عامه پوهاوی هلته ډیر کم دی، نو ډیر اړینه ده چې له دغه سی مجالسو، دغه سی غونډو، دغه شی همداسې انتقال سي سیمو ته، د روغتیا، د ژوند، د ژوند د ارزښتونو د غټولو په اړه عامه پوهاوی ورکړي سي موږ ته لازم ملزم.
راحل زیاتوي موږ له ټولو اړخونو معلوماتو څخه بې برخې یو، خو د غونډو، ورکشاپونو او رسنیو له لارې چې موږ څه اورو دا کولای سي چې موږ ته پوهه راکړي. خو اړینه دا ده چې دا موږ له خپلو کورنیو سره شریک کړو، هغې پوهه کړو چې څنګه د مور او ماشوم ساتنه او پالنه کولی سو.
په ټوله کې موږ په دې نه پوهیږو چې موږ څنګه کولای سو ټولنې ته سالم اولاد وړاندې کړو. نور خبرې د هغوی په ساتنه کې، د هغوی روزنه، د هغوی خوراک، د هغوی تغذیه، دا خو بیل پرېږده. نو نن چې کوم بحث مطرح شو، زه ډاډه یم چې که داسې هم لاس په لاس شي او هر سړی په خپل کورنۍ کې خپلو خپلوانو ته ووایي، دا به د ټولنې او د خلکو په خیر باندې.
ډیری وخت شکایت کیږي چې د افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې لا هم په ډیری سیمو کې ګڼ خلک د خپلو ښځو ماشومانو روغتیا ته چندان په ښه سترګه نه ګوري، چې له دې سره یې په کورنیو او ټولنه کې ډیری وخت یو شمېر ستونزې او ناخوالې رامنځته کیږي.
اوس به د افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو. کندهار کې د کرنې او مالدارۍ ریاست د هګیو د تولید د فارمونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دوی په خبره دا مهال په دې ولایت کې شپږ د هګیو د تولید لوی فارمونه شته چې هره ورځ 200 زره هګۍ پکې تولیدیږي. نور تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د هګیو د تولید یو لوی فارم دی چې د شاوخوا 130 میلیون افغانۍ په پانګونه جوړ شوی دی. دی فارم کې په افسر ډول هر ورځ تر 130,000 هګۍ تولیدېږي او د کندهار ترڅنګ د نور ولایتونو بازارونو ته لیږل کیږي. د فارم مسول بلال احمد وای کله طالبانو حکومت ځمکه ورکړي او نور امکانات ورته برابر کړي نو دوی به په دې برخه کې نور پنګونه هم وکړي.
دا یو لک سلوی زره دانه شرګان نیو پیسه د تولید لري ټوټل لګي یو لک اوشل الا یو لک 15,000 پورې د کندهار شهر او شاوخوا ولسوالان ته موږ راستو. امارات څخه هیله لرو چې موږ سره همکاري وکړي، موږ ته ځکه راکړي او یاخه په قرارداد راکړي. موږ آینده کې اراده لرو چې د شپته ملیونه 15 باندې نور هم پنګونه وکړو. شپته زره دانه شرګان موږ نور فارمونه جوړ کړو او سره پر څنګ موږ د امارات څخه هیله لرو دا د پاکستان څخه چې کوم خرابې یا غیر راضي یا مرزمنه کیږي په لګړیان را اړي یا په کچکی ډول باندې راځي د دې مخنیوي وکړي.
په دغو فارمونو کې د کورنوي تولیداتو او کورنوي بازارونو ته د ارزې ترڅنګ سلګونو تونو ته د کار زمينه هم برابر شوې ده. د ضیاء الحق او محمد نبی په نومونو دوه کارکونکي له نور پنګوالو غواړي چې په دې برخه کې پنګونه وکړي.
نوم ضیاء الحق، مو یو سر شل نه پرخته ودلته چې سار مال راشو دانا ورته ورسم بیا اگې راټول کو وروسته اگې راټول کو بیا کاټن کو کاټن چې کو بیا راو بس دلته ګودام ته راو بس ګودام نه پس بیا موټر راځي موټر ته بارو په کندهار په شهر کې خرڅېږي نور ولایتو ته ځي.
محمد نبی پنګوالو موږ د غوړس موږ د پاره کارونه ډیر کې یادایش کارونه وو کې کارګر فارښتې سي بیروزګاری ډیر دي.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسولین وای بازار ته د بی کیفیت هګوی د ارزې د مخنیوي هڅې کړي. د کندهار د کرن ریاست د مالداري امیر مولوی محمد حمید وای په دې ولایت کې شپږ د هګوی د تولید لوی فارمونه ست چې هر ورځ 200,000 هګۍ تولیدوي.
په کندهار کې د شپږ یو غټ فارمونه موږ لرو، هغه کې د 2,00,000 2,10,000 باندې چرګان دي. په روزانه تولید تقریبا د 2,00,000 پورې موږ په کندهار کې اوس دغه فارمونه د روزانه د هغوی تولید لري. خو ضرورت یې نه دی پوره کړی، تقریبا 80% موږ بسیاي اوس 10% نور هم ضرورت لرو. زون بسطه باندې د هغوی نور ولایتو ته هم ځي. خو اول دې غوښتنه داره چې د هغوی چې بازار ارزه کې باید ټاپه لري تاریخ د ختم او د شروع ولري، او موږ ته به وکولای شو چې موږ د هغوی مخ وینځو کمی خارج سرازی قرنطینو تمام ویل دی وخت وخت ډاکټر صاحبان زی ویتن صاحبان زی ګوی هغهږي مشه په یوه هغه 15 وخت لري بالا وخت نه لري.
د هغوی فارم لرونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د فارمونو لپاره دی مناسبه ځمکه ورکړي او د هغوی د محصولاتو ملاتړ دی وکړي ترڅو له بهرنوي هیوادونو د راوارد سو تولیداتو سره سیالي وکړي.
ستاسو له پیغامونو
زمر ستونزې ډېرې زیاتې دي، ځکه چې یوه ستونزه مو د اوبو ده چې اوبه د نشتون سره موږ مخامخ یو. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ نو تقریبا کم سې کم 1.5 متره موږ پایپونه وراچوو، 100 متره موږ برمی وهو. نو د دې له وجې څخه موږ کم د کور مصارف چې دي په دې باندې نه پوره کیږي. نو دا ډېر سختو شرایطو سره د خلک مخامخ دي. نو موږ د اسلامي امارت څخه غواړو چې موږ ته دا د فرهاد بند کوشش وکړي، دا د فرهاد بند راته راوتړي په اول ګام کې. نو موږ دغه ډیره غټه ستونزه ده چې د اوبو نشتون سره مخامخ یو.
السلام علیکم ورحمت الله، زادم جان د هلمند ولایت د نوزاد ورسوالۍ تاسو ته پیغام پریږدم او د پیغام د نشرولو په هیله. نو تاسو داسې دغه پیغام سره نشر کړئ د خیر سره چې د اسلامي امارت مشران زموږ پیغامونه واوري. موږ د اوبو د نشوالي سره ډیر مخامخ یو، زموږ اوبه ډیرې کمزورې دي، یو انچ اوبه مو دي. نو دا علاقه نوزاد دغه کاریزونه چې دي دا ټول سکوت سره مخامخ دي. نو موږ غواړو چې موږ د اسلامي امارت پاملرنه وسي، موږ د فرهاد بند راوتړي او دغه کم لوی لار چې ده د ګریش څخه د موساکله او نوزاد او باغران او بغنیو دغه لوی لار چې ده راته پخسي سړک راته جوړ سي. نو موږ ته توجه تر اوسه پرې نه ده سوې د اسلامي امارت خوا څخه، نه کوم کار موږ تر اوسه پرې سوی دی.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. وروره زه عبدالرحمن د هلمند د مرجع ولسوالۍ تاسو ته پیغام پرېږدم. وروره د زموږ ولسوالۍ چې د ډېره نادره وچکلۍ ځپلې ده او ډېره وچه ده، نو موږ د مسؤلینو سره دغه غوښتنه کوو چې وروره د زموږ مرجع ته د کوم مسؤلین د اوبو مسؤلین چې دي د امارت خلک دي هر څوک چې دي دا زموږ مرجع ته باید نه کې توجه وکړي. په اوبو کې هېڅ اوبه دلته نسته، ولې وچکلکې دي، څهان وچ دي وروره، نو دوی هیڅ توجه دې ته نه ده کړی. ګرد اوبه یا پرودو کې تللې دي یا وروره چې رایله حاکم دوه ورځې را رسېدلې نه بیا اوبه بیرته اړولې.
دوی مینې مې ته راورسېدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروانه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو د دې سات لنډو خبرونه ده.